کوم د افغانستان لوی درستیز وی د افغان پاوز 15 کلن جنگی پلان به د یو مشخصه تر په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړی.
زمانی که با در کنفرانسی وارسا اشتراک میکنیم و در طرح پلان مشخصی را با دوستا و شرکای بین المللی خود را بکنیم.
په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر څولو زیات وسلوال وژل سوي ده او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په یو ساعت خبرونه کې واوري. نن چهارشنبه ده، دوریه حمل 25 د اپریل میاشتې 14. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې له سوریې څخه یو اربیا وشتل سوي مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلېږي. مخکې تر دې چې د خبرونو تفصیل راسي، له رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه اوري.
و سر که هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهوریت ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هر کلی کړی چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د عمری په نوم پیل شوي پسرنلي عملیات د دغې ډلې پروپاګاندا وبلله، او د پکتیا په ډنډي پټانو ولسوالۍ کې د غره په سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه وژل سوې او یو ماشوم ټپي دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان د واخان مینپال نن په یو خبري غونډه کې هیله وښوده چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي.
د افغانستان دولت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د وروستي دریز هرکلی کوي چې غواړي د افغانستان د ستونزو لپاره سیاسی حل لاره ولټولسی.
هغه زیاته کړه افغان حکومت هوډ لري چې د خلکو په مرسته به د دغه هیواد د دښمنانو ټولې هڅې شنډې کړي او د سولې، ثبات او پرمختګ هڅو ته به ورسیږي. دا په داس حال کې ده چې له تیرو څو اونۍ راهیسې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې لالي شورا سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د عمری په نوم پیل شوي پسرلنی عملیات د دې ډلې جنگي پروپاګاندا وبلله. د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه پخوا هم له هیواده دفاع کړي او اوس هم ورته چمتو دي.
دا د دوی د پروپاګانډي یوه برخه ده. تیر کال هم دوی د عزم او دې تور ته د خبر په نامه عملیات نومولي وو. دا ټول یو ډول پروپاګاندا ده، تاسو هیڅ ډول اندېښنه مه کوئ.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره په ټول هیواد کې د عمری په نوم د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دوی په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو هدف یې د حکومت او بهرنۍ ځواکونو په وړاندې ډلیزې او شریکي حملې او د یو شمیر سیمو نیول دي. د بلخ سیمه چارواکي وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند په صفري نقطه کې د ازبکستاني سرتیرو ګزمې زیاتې شوې دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ګزمې له افغان سرحدي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ازبکستان وروسته له هغې له افغانستان سره په پوله خپلې ګزمې زیاتې کړې چې دوه ورځې وړاندې د بلخ سرپرست والي دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي خبرداری ورکړ. عطا محمد نور ویلي وو داعش هڅه کوي چې د افغانستان د شمال لارې منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي. او د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د غره په سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه وژل سوې او یو ماشوم ټپي دی. د دغه ولایت امنیت قومندان خادر خان زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې نښته تېره ورځ رامنځته شوې او دا مهال د حکومت په منځګړیتوب درول شوې ده. هغه زیاته کړه چې په نښته کې د خروټو او قیمتیو قومونو ترمنځ شوې چې له دواړو لورو څخه د جګړې د آرامولو لپاره 15 تنه حکومت نظربند کړي. له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غره په سر دې ته ورته نښتې رامنځته شوې چې مرګ ژوبلې هم درلودې. د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه د اسما څروان څخه واورئ.
د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلی شي، خو د سوریې په شمالي ولایت حلب کې د جګړې شدت د دې خبرو اترو د بریالیتوب اړه شکونه پیدا کړي دي. د ملګرو ملتو تر سیوري لاندې د جنیوا په خبرو کې هڅه کیږي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو په هدف په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت جوړ شي. د ملګرو ملتو د اټکل له مخې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2,00,000 کسان وژل شوي دي. دي. له بلې خوا د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د نوي 250 کسیز پارلمان د غړو د غوړابي لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. شاوخوا 3,500 کاندیدانو د حکومت له لوري په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته منل شوي، خو تر 1,000 ډیر نور رد شوي دي. د سوریې حکومت وایي چې دا انتخابات قانوني او د جنیوا د سولې له خبرو اترو جلا دي. له سوریه څخه یو وار بیا وشتل شوی مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. د ترکیې رسنیو وویل وشتل شوی ګولۍ نن چهارشنبه د کلیس ښار د مرکزي برخې پر دوو سیمو ولګېدې، بیره یې خپره کړه خو مرژوبله یې پېښه نه کړه. د ترکیې پوځ د سوریې لور ته ځوابي ډزې وکړې. پرون د ترکیې پوځ وروسته له دې په سوریه کې د اسلامي دولت پر هدفونو ډزې وکړې چې د دې ډلې له لوري د کلیس ښار مرکز پر راکټونو وویشتل شو، او په نتیجه کې یو تن ووژل شو او نور ژوبل شول. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لارې د ټکرېدو له کبله لږتر لږه 19 تنه مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن چهارشنبه د پاکستان په پنجاب ایالت کې وشوه. په دې پیښه کې چې فیصل آباد ښار ته نږدې وشوه، یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي او د ترافیکي قوانینو د نه رعایت کېدو له کبله ډېرې کېږي. وروسته لدی چې د روسیې دولتي خبری آژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نل وړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ. د تیلو بیه پرون سه شنبه په روان 2014 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس پرون په دوحه کې د یو ډیپلوماټیکي سرچینې په قول ادعا وکړه چې مسکو او ریاض د تیلو د تولید د نه ډیرو دو پر سر موافقې ته رسیدلی دي. په نیویارک کې د مې د میاشتې لپاره د تیلو هر بیرل په $22 او 10 سنټ وپلورل شو، چې د تیر کال له نومبر میاشتې را په دیخوا په هر بیرل کې $1 او 1.5 زیات و. ملګرو ملتو د نوي سرمنشي د غوره کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. دا غونډه چې پرون پیل شوه د دې مؤسسې غړیو هیوادونو ته موقع ورکوي چې د لومړي ځل لپاره له کاندیدانو څخه د ملګرو ملتو د سولساتو له لورې د جنسي سوء استفادې او د زورورو هیوادونو له لورې د فشار په شان پوښتنې وکړي. د مونتینیګرو د بهرنیو چارو وزیر ایګور لوکسیکس د ملګرو ملتو د سرمنشي توپ یو له اتو کاندیدانو څخه راځي چې تر ټولو مخکې د دې مؤسسې د عمومي اسمبلی له غړو سره مخامخ کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو سړی چې 40 کاله پخوا د 19 کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی و اعدام شو. د جورجیا ایالت د محبس مسؤول بروس چټمن وویل د قاتل کند فلاتس مړینه تیر ماښام وروسته له دې اعلان شوه چې پیشکاری ورکړل شوه. فلاتس اعتراف کړی و چې د 1989 میلادي کال په جنوري کې خپل گاونډي وژلې ده. فلاتس په جورجیا ایالت کې څلورم او په درست امریکا کې 12 کس دی چې سږ کال اعدامیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه او اوریدل. په افغانستان کې د ماشین 2 بجې او 3 باندې 8 دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري د افغانستان لوی درستیز وایي د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي.
زمانی که با در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در طرح و پلان مشخصی را به دوستا و شرکای بین المللی خود ارائه بکنیم.
په کندوز کې دوری حمل میاشتې لومړی او پوځي عملیات روان دي.
نه هتیا نفره موږ د دشمن تلفات دلته او تقریبا یو 30 نفر زخمیان دي.
بل امنیتی راپور داده چې د کونړ په سرکنو او مرور ولسوالۍ کې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي. په هلمند کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان قواوو خپل ملاتړ څرګند کړ.
انشاءالله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې مستاثر یو، تاسو یوازې نه پرېږدو.
په کندهار کې چارواکي وایي چې تیر کال یې تر 100 زیات قاچاقونکي نیولي.
هغه قاچاق بران دی لوی چې په څو ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړي دي، ضبط کړي مو دي.
نور مطالب هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه د دې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. تاسی ازادی رادیو ته غوږی یاستی. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پرې دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. سید قادر جلالوف د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي. د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درستیز وایي د افغان پاوز 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي. قدم شاه شاهیم نن خبرلانه ته ویل چې دغه پلان هدف په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت دی. د جګړې 15 کلن پلان پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې مشري یې ولسمشر محمد اشرف غنی کوله تصویب سو. تفصیل د قسیم سولمل پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د نامنې زیاتېدو حکومت اړ کړ څو د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره 15 کلن جنگي پلان برابر کړي. افغان چارواکي وایي ټاکل سوی ده دغه جنگي پلان د وارسا په غونډه کې نړیوالو ته وړاندې سي. د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شاهیم د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره دا ټول پلان ته ضرورت شته.
ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که زمانی که بعد
بیوی موش 15 کلن پلان جوړ کړی. کله چې موږ د وارسا په غونډه کې ګډون کوو باید خپل نړیوالو ملګرو ته یو مشخصه طرح او پلان وړاندې کړو. زموږ دغه پلان یوازې او یوازې د افغانستان د امنیت د ټینګښت، بیا رغونې، حکومتداري او مشخصا د تلپاتې سولې لپاره دی. موږ غواړو په خپل دې پلان سره افغانستان ته پایدار امنیت راولو.
پلان 5 ساله خود امنیت پایدار بر افغانستان به وجود بیاریم.
د وارسا کانفرنس د روان کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې جوړیږي او حکومت به پکې خپل جنگي پلان وړاندې کړي. شغلی شهیم همدارنګ ویل د شفق په نوم د افغان ځواکونو عملیات هم د اوس د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي چې هدف یې د تلپاتې امنیت راوستل دي. نوموړی ویل چې دا عملیات د اپریل په 2 نیټه پیل شوي او په وینا یې تر اوسه ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د وزیرانو په شورا کې تصویب سو. په دغه پلان کې دوست او دښمن په مشخصه توګه تعریف سوی دی. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه پلان کې راغلي هر هغه ډله چې د حکومت په وړاندې وجنګېږي هغه دښمنان دي. د پداسې حال کې د چې وسلوالو طالبانو په ورته وخت کې د سه‌شنبه په ورځ د عمرې په نوم په ټول افغانستان کې پسرلنی پوځي عملیات اعلان کړل. خو د افغان پوځ لوی درستیز د طالبانو د جنگي عملیاتو اعلان یو پروپاګند بولي او وایي چې له دې اړخه جدي اندېښنه نسته. د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شاهیم خبر اعلان ته ویل چې په روان کال کې به په ځینو سیمو کې نامنۍ وي، خو په وینا یې کومه سیمه به د طالبانو لاسته ونه لویشي.
ممکن ما در سال پیشروی هم مثل سال گذشته
دوی شای مش پروان کال کی هم د تیر کال پچیر پزینو سیمو کی د زینو نامنه شهیدان ووسو، خو مش به دسترو سیمو د سقوط شهیدان و نه ووسو، ځکه چې مش د زیانمنو کو سیمو لپاره خاص امنیتی تدابیر په پام کې لرو. تاسو ان شاء الله ډاټا ووسی.
شما ان شاء الله مطمئن ماشین.
شغلی شهیم ویل چې اوس مهال د افغانستان امنیت مخ په شکه دوه یو زیاته کړه چې د تیر کال د ژمي پر مهال وسلوالو ډیر هڅه وکړه چې خپل ستراتیژیکو هدفونه ته چې د زیاتو سیمو نیول، د خپل حضور پراختیا او افغانستان ته د اډول اشتول دي ورسیږي. خو نو موږ ویل چې وسلوال په خپل دې اهدافو کې پات راخلل.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي. پر دغه جنگي پلان پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو چې ولسمشر محمد اشرف غنی مشري کوله. پر جنگي پلان په داسې حال کې بحث کېږي چې وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی. د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د جنگ او نښتو راپور ورکول سوی دی. په کندز کې د ملي اردو چارواکي وایي په هغه پوځي عملیاتو کې چې د روان کال له پیله په دغه ولایت کې روان دي نږدې سلطنه وسلوال وژل سوي دي. د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال ټپیان سوي هم دي. په دغو عملیاتو کې چې لا هم روان دي ګڼې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندز کې په روان عملیات کې 200 تن وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په کندز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي دغه عملیات په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د روان کال د حمل یو ری میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قومندان ډګروال منګل راحت په سیمه کې رسنوی ته وویل چې په دې عملیات کې نږدې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي، همدارنګه 130 تنه ټپیان سوي دي.
دا کلی دا منطقه ټول د دښمن تسلط لاندې دا چې به تر ول دي چې دلته ډېر کلکه مستحکمه مورچه درلودي او دښمن هم له دې منطقې نه شاته کړی دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړی دي. نه هتیا نفره موږ د دښمن تلفات دلته او تقریبا 130 نفر زخمیان دي او څو کلم ترې آزاد کړی دي.
د ملي اردو د لومړی لیوا قومندان زیاته کړه چې په دغه عملیات کې د تلوکې سیمه، د زرخرید سیمه، د الچین سیمه همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمیر نورې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوې دي.
دلته کلی ده چې ډېر عام خلک ژوند کوي، دلته چې دلته دا خلک له دې کورونا وتلي دي او دا ټول دا ساحه په مینمندې فرش وه، مینونه وو، سختې مورچې درلودې. دا منطقې هم ترلاسه کړ ومنیو تقریبا اتیا دانې مینونه موږ له دې ځای راایستلي دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړی ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې اتیا حلقې مینونه هم کشف او شن شوي دي. همدارنګه د وسلوالو طالبانو درې همویز غروال موټرونه، دوه رادی رینجر او اته رادی موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. ډګروال منګل راحت وویل چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د چارواکو په وینا چې دغه پوځي عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام ولري څو چې د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په سرکڼو او مروره ولسوالۍ کې له سهاره د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي. چارواکي وایي په دې بهیر کې څه باندې لس تنه وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو د تیرې ورځې په څیر نن سهار بیا د سرکانو او مروري ولسوالۍ په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه پیل کړل چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دښمن 13 کشته داره، 28 زخمي داره.
دښمن 13 مړي او 28 زخمیان لري. په وژل شوو او ټپیانو کې د مخالفینو مهم کسان هم شته دي. په جنگ کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ټپی شوی. قومندان وایي د غرمې تر 11 بجو په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې خال خال ډزې روانې وي. د غزی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ د سرک پوګدو کې هم مخالفینو سره جګړه شوی، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سهار تر لسو بجو ورته د سرتیرو او ملکی وګړو په ګډون اته ټپین راوړل شوی دی.
موږ ته تر اوسه پورې اته زخمیان راوړل شوی دي. پنځه کسه چې غیر ملکی دي او دا درې نفر چې دي دا ملکی دي. حالات یو درې څلور نفر چې دي د دوی وضعیت ډېر بدال ور نه دی، خو بیا هم
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته داوه وکړه چې په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې ملګرو سهار وختي جګړه پیل کړې ده او په دواړو ولسوالیو کې یې دولتي سرتیرو ته تلفات رسولې دي.
په کونړ کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. ازادي راډیو خبری ساعت له 4 تر 5 بجو خپریږي. د خبری مطالبو تر څنګ د اوریدونکو نظرونه او د تحلیل کوونکو مرکې پکې اوریدلی سي. د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه سوې غونډه کې دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پر بل انتقاد وکړ چې ګواکې خپل رسالت یې نه دی ادا کړی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په راپور کې.
کته هم لوړان دي دا ډول ډیری غونډې جوړې سوي دي، خو په اوس ورځو کې چې جنگ د لشکرګاه تر پولو را رسیدلی دی د امنیتي ځواکونو څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو ملاتړ ډیر مهم بلل کیږي. د هلمند اجا وقافو د ریاست او علماو د شورا په ګډه نیول سوې غونډه کې ګڼ شمېر قومي مشران هم راټول سوي ول او د حکومتي سرتیرو څخه په سر او مال ملاتړ اعلان کړ. قومي مشر عبدالاحد معصومي وایي د روان جنگ یو اړخ د امسایه ودونو مداخله ده، نو ځکه قومي مشران د دې جنگ په ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دغه تاریخي مسؤلیت په اساس چې د زمانې په وړاندې لرو، دغه مسؤلیت لمخي چې زموږ پلرونو او نیکونو تیر کړی دی، داسې اعلان کوو چې موږ مسؤلینو او زماندارانو هغه څوک چې د امنیتي ځواکونو په سر کې قرار لري تاسو ته وعده درکوو، تاسو هم تفکیک وکړئ. داسې یو ریزرو قومي ځواکونه باید تاسو ولرئ چې د ضرورت په وخت کې هغه تاسو تر شا په هر سنگر کې چې ضرورت وي. انشاءالله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې موږ تاسو سره یو، تاسو یوازې نه پریږدو.
سره له دې چې د هلمند دیني عالمانو څو ځله وړاندې هم په دې نوم غونډې کړي دي، خو کتونکي وایي دا ډول ملاتړ یوازې په الفاظو کې پاتې شوی دی، او هغه دیني عالمان او ملایان چې په ولسوالۍ او لیرو سیمو کې مسؤلیت لري عملاً د حکومت په ضد منفي تبلیغات کوي او د امنیتي ځواکونو سرتیري د پردوی اجران او مزدوران بولي. د هلمند دیني عالمانو د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل په دې ولایت کې روانه جګړه د پردیو د ګټو او د ولس په زیان ده. که څه هم یو شمېر قومي مشرانو پر دیني عالمانو تور پر کړ چې د خپل رسالت له مخې کار نه دی کړی، خو د هلمند د علماو د شورا مشر مولوي خدای نظر وایي د حکومت د ملاتړ په خاطر یې قرباني ورکړې دي او د دوی پر فعالیتونو سترګې نه سي پټېدلی.
تر دغه حده پورې موږ په دې کې کار کړی دی چې مثلاً افغانستان د افغانانو دی، د خارجانو نه دی، او افغانستان د دغه دپاره دی چې مثلاً جوړ شي او موږ خوشحاله کښې وغ.
حکومت همیشه د افغان ځواکونو څخه د خلکو پر ملاتړ ټینګار کړی دی، او په دې وروستیو کې دغه کسانو او ډلو د ملاتړ اعلان هم کړی دی چې د وسلوالو په ضد پاڅون کوي. د هلمند دیني عالمان او قومي مشران په داسې حال کې د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلانوي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد د خلکو پیل شوي پاڅونونه د حکومت د نه پاملرنې له امله بې نتیجې له منځه تللي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشئی موادو پر ضد مبارزه پولیسو په تیر کال کې تر سلو زیات د نشئی موادو قاچاقبران او کاروباریان د نشئی موادو سره یو ځای نیولي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشئی موادو پر ضد مبارزه مدیر محمد ولی غوسی وایي چې په دغو نیول سوي قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له محمد ولی غوسی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په تیر کال کې مهمې لاسته راوړنې څه وې.
د تیر کال یعنی دیارلس سوه څلور نوي کال کې موږ ته 225 واقعې لرو چې په کمیت نه خو د 209 نفره مزنونین دي. 168 واقعې مو استیناف څارنوالۍ ته استولي دي. 56 واقعې مو څارنوالۍ ته لېږلي دي. په دې کې 112 نیم کیلو هیروین دي، 429 کیلو مورفین دي، 2818 کیلو تریاک دی، اتاوی ازر 204 سلویش کیلو چرس دی. دغه اوز موږ تیر کال راسته راوړین.
او دروان کال لاسته راوړین مو څنګه دی؟
دروان کال یویشت واقع لرو، نو نستان و مزنونین لرو.
تاسی پروان کال او په تیر کال کې د یو تعداد قاچاقبرانو نیولو خبره وکړه، په دغه قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دی؟
په تیر کال کې مو 15 تنه لوی قاچاق بخوران د سګیره کړی دي. هغه قاچاق بران دي لوی چې په څو ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړی دي، ضبط کړی مو دي. بیا دوی زموږ تر څارنې لاندې و، نو دوی موږ ته د سګیره کړی دي.
دوی په څومره کچه قاچاق بران و؟ د دوی کاروبار یوازې د افغانستان په سطحه یا داسې د نړۍ په سطحه کاروبار؟
د دوی د افغانستان په سطحه و. یو تن هغه لوی قاچاقبر و چې و هندوستان ته یې مواد لېږدول.
موږ اکثر وخت داسې رپورټونه درلودلي دي چې د ښار په منځ کې آن ولایت ته نږدې په جاده کې د نشه توکو کاروباریان پر محتاجینو باندې مخدره مواد پلوري. ستاسې مدیریت ولې په دې اړه اقدامات نه کوي؟
تاسې شاهد یاست، تېره ورځ دوه نفره موږ داسې ګیره کړي دي. په عام ډول په هیڅ صورت کې نه منم نسته، او ما د کندهار د ښار و خلکو څخه مې غوښتنه ده، او همیشه زما سره همکار دي، همکاري کړې ده، چې ساقیان یا کوچني مخدره توکي خرڅونکي ما سره همکار دي راشي، او بیا مې هم غوښتنه ده د دې دپاره چې تقاضا کمه سي. موږ د معتادینو یو مرکز جوړ کړی دی د ډنډ په ولسوالۍ کې چې معتادین جمع کوو د ښار څخه، هلته اچوو چې سیاتي عمده او د کندهار د امنیه قومندانۍ پولیس دي تداوي کېږي، په دې منظور چې تقاضا کمه سي.
د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد مبارزه مدیر محمد ولی غوسی و چې ویلې په تیر کال کې په دغه ولایت کې تر سلو زیات قاچاقبران او د نشه یي موادو کاروباریان نیول سوي دي. اوس به قسیم سولمل راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقاله د طالبانو لخوا د عمري په نوم د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او د شفق په نوم د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو ته ځانګړې کړې ده. د مقاله لیکونکي په لیکنه سره له دې چې دواړو لورو په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د دغو جګړو لویه برخه قربانیان یوازې ملکیان دي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو خواو کې هم یوازې افغانان قربانۍ ورکوي او ګټه پردی ته رسیږي. د مطلب په پای کې سپارښتنه سوي چې دواړه لوري باید دې ته پام وکړي چې د جګړې پر ځای د سولې هڅې پیل کړي او د افغانو ژنې پر ځای افغان ژغورنې ته مټیره بډوهي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپلې مقالې کې د هلمند په اړه د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي: آیا د هلمند سقوط په یوې استعفا جبیره کېدای سي؟ د مقالې لیکوال زیاتوي چې که خبره د اصولو وي نو باید امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې لا استعفای ورکړی وای. په مطلب کې وړاندې راغلی چې امنیتي مسؤلین په تیر یو نیم کال کې د هیواد د ناسم امنیتي وضعیت په خاطر د استجواب لپاره په واروار ملي شورا ته ورغوښتل سوي او هیڅکله هم دوی نه دي ستایل سوي. همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې او ورسره د ناوړه چلند په اړه لیکنه کړې ده. په مطلب کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستل سوي چې وایي په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ادارو سره په جدیت خبرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د افغان کډوالو په اړه د ښاغلي زاخلوال خبرې نقلوي او وایي چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ته شکایت کړی دی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر هم راخیستی چې وایي پاکستان تل د افغانستان له مجبوریتونو استفاده کړې او د لارې په افغان حکومت د خپل غشتنو منل غواړي.
په کندهار کې د زړه د ناروغي د زیاتېدو پر مسله بحث وسو. په دې اړه د ورځني سیمینار کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې هر کال ګڼ کسان په دې ناروغي مري. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د مالګي او غوړي ډیر خوړل، کم فزیکی حرکت، تفریح نه کول، خواشینی او د ته ورته نور هغه عوامل بلل کیږي چې انسان د زړه په ناروغي اخته کوي. د طبي معلوماتو په اساس هر کال په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان په دغه ناروغي اخته کیږي چې له ډلې دې زرم لکیږي. د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي د داخله څانګې مسؤل ډاکټر عبدالواحد وسیق د زړه د ناروغۍ لوی لاملونه داسې بیانوي:
افغانستان کې تقریبا د کال 10,000 تنه د دغه ناروغۍ له کبله څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي او مري. فزیکي فعالیتونه باید زیات کړل سي، د ډیرو غوړو خوراکو د خوړلو څخه باید مخنیوي وسي، د مالګه په زیات اندازه باید ونه خوړل سي.
د زړه د ناروغۍ د مخنیوي په هدف د هیواد په کچه د زړه د ناروغانو متخصص ډاکټران په کندهار کې راټول سوي. دوی په همدې اړه په یو دوه ورځني سیمینار کې خپل معلومات له نورو سره شریک کړل.
د زړه د ناروغۍ متخصصین خپل پریزنټیشنونه د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي استادان او هغه چې د کابل څخه تشریف راوړي دي، نو موږ ډاکټر صاحبان به په دې کې خپل د دوه ورځو لپاره علمي کنفرانسونه او علمي پریزنټیشنونه ورکوي.
د نړۍ په کچه 10,000,000 وګړي د زړه په ناروغۍ اخته دي چې هر کال 8,000,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
په کابل کې د شکسپیر لیکلې ډراما نندارې ته وړاندې سو. دغه تیاتر د بریتانیا د سفارت په همکارۍ جوړ شوی و. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
برتنوي هنرمند نیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسه هاملټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه دی چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې سو. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې سو چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابدی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي، د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2005 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې سوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یکشنبې د ورځې د هاملټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوال ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي حکومت د سولې په باره کې عام علماء او تابلنه ورکړي چې منځګړیتوب وکړي. بل اوریدونکو لیکلي ولسمشر ژمنه کړې و چې د کونړ دانګام ولسوالۍ به تصفیه کوي، خو په دې ولسوالۍ کې اوس هم وسلوال تحرکات لري او ناامني ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي په څمکنۍ ولسوالۍ کې د ګڼو مخابراتي شبکو فعالیت محدود سوی او خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. مظلوم یار له هلمند لیکلي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سین اوبو ډېرې مځکې وړي دي، یو دولتي هیئت راسي اړو کسانو سره دې مرسته وسی. او شپې جان له خوست څخه لیکلي چې نوې پسرلی افغانانو ته د جنگ د زیر پر ځای د سولې زیری لري. سلونی می بجې سوی په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اسمت ساروان نه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشهد د حزب اسلامي د هغه اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوې پړاو پیل شي. له سوریې څخه یو ور بیا وشتل شوی مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لارې د ټکرې دوله کبل لشت لژن 19 تنه مړه شوې دي. وروسته لدی چې د روسیې دولتي خبری آژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نه لوړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ، د تیلو بیا پرون سه شنبه په روان 2014 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. ملګرو ملتو د نوي سرمشي د غوړه کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو سړی چې 40 کاله پخوا د یوې 19 کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی و اعدام شو.
او سم نجیب زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی او د سارک غړیو هیوادونو د سوداګری او صنایعو خونی استازو په دغه هیواد کې د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو څخه د ګټې اخیستلو په هدف نن خپل نظرونه د یو کانفرنس لاري شریک کړل. په دغه کانفرنس کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو، د سارک سازمان رئیس سواراج ویدیا ویل چې په افغانستان کې باید د پانګونې لپاره له موجوده فرصتونو څخه استفاده وشي. شاغلی ویدیا زیاته کړه چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه په ځانګړي توګه د سارک غړي هیوادونه باید په خپلو کې سیاسي ستونزې له منځه یوسي او اقتصادي پرمختګ ته ملا وتړي. د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلي چې افغانستان باید راتلونکو دوو کلونو پورې په جنوبي اسیا کې تر ټولو ټیټه کچه اقتصادي وده ولري. دغه راپور چې د نړیوال بانک پر رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شوی شي چې د دغه هیواد اقتصاد به په 2018 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. دغه راپور د افغانستان د ورو اقتصادي ودې لامل په سیاسي او امنیتي برخو کې موجوده ناکراري یادوي او سپارښتنه کوي چې دغه هیواد باید د کورنیو عوایدو د زیاتېدو او زیاتو نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لا ډېر کوشش وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د کندهار د سوداګری او صنایعو خنوي چې شاوخوا 15% تجارت په ځنګړی توګه له دغه ولایت څخه پاکستان ته انتقال شوی دی. د دغه خونی رئیس حاجی نصر الله زهیر ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه د زیاتوالي لامل سوداګر اوس ګرانبای اموال افغانستان ته نراوړي. شاغلی زهیر وای اوس مهال ګرانبای ټوکران روغنیات او یو شمیر نور اموال چې په خوا له افغانستان پاکستان ته تله اوس له هغه هیواد څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. افغان اقتصاد پوهان وای چې پاکستان هڅه کوي افغانستان د خپل اموالو بازار وګرځوي، ځکه د پاکستانی تولیداتو کیفیت کم دی او نړیوال بازار نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 18 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1434 افغانۍ.
دا وی اقتصادي خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل. د پاکستان په پنجاب یالات کې د یو مسافر وړون کې بس او ټریلر ترمنځ ټکر سوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکښې لږ نونس کسان مړه سوي دي. سارق سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او ضروري ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي. د سارق سازمان رئیس چې په کابل کې یې د دغه سازمان په لومړنۍ غونډې کې خبرې کولې، د سارق پر ټولو غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره دی حد سی وکړي. حدیث پردیس دی غونډه ته ورغلې، جزئیات لري. پردیس صاحب مهرباني.
مننه کوم. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې ناسته وشوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونی رئیس سواراج وی دا وی په افغانستان کې د پنګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو ضروری ده چې له دغه فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. ښاغلی وی دا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. سارک سازمان په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزې خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نه شي، مشکل ده چې سوداګري او اقتصادي وده د پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی، ولې غټ او عمده مشکل زمونږ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمونږ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي، مونږ نشو کولای چې د تجارت ته، سرمایه گذاري ته، اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې د افغانستان، د پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ یو غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او په کار ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9 دایل کړی د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې د ټکر لکبل نونس کسان رسیوی.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوې چې د چارواکو په وینا د ماشومان او ښځو په ګډون لسګونو کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. د فیصل آباد ځایي حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې پر سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې دو ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی، ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او لامل یې خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12.9 او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام لمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
زه خپل سلامونه نیکه اله ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه ته مت شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې هغه کارونه ته مکه شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورمال شکل وده وکي او انکشاف وکي، او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته زره رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه استه دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دینه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا کې.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې هغه کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې چې کار کوي، چې په افته کې تر 15 ساعتونه زیات کار کوي، دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونو کار کې کار کوي، او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي.
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې تر سره شوی ده، هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي، او د دوی جسمي او ذهني وده ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي، او ممکن چې دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. معروف صاحب، په افغانستان کې د شاقه کارونو اصلي لامل څه دی، او آیا سوال کول ته موږ شاقه کارونه ویلی سو؟
بلی، په خپله کدای چې د یو شاقه کار دی پر ماشومان باندې چې د یو چا د خوا ګمارل کیږي، ورته ویل کیږي چې ته دلته ودرېږه په ډیر ساعت دپاره، یا د شپې یا د ورځې پخنه یخنۍ کې په ګرمۍ کې، د دې دپاره چې د تا عایدات زیات شي او د خلکو نه ګدایي وکړه. دا په داسې حال کې دی چې منګوی وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسلوختمه ماده کې ویل سوی دی چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي. خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالي اقامه دعوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار لپاره اتلس کلنې سن غوړه سوي ده چې هر څوک چې اتلس کلنې سن پوره کړی وي هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفیفه صنایع کې 15 کلنې سن ټاکل سوي ده چې د 15 کال خاوند څوک وي هغه کولای شي خفیفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 16 کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د زده کړې لپاره کار کولای شي. او همچنان با وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په دا شونه کې کار کوي، او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې د په ګرمۍ کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي. دا ټول شاقه کارونه دي. مونږ هیله من یو چې هغه د فاتر یا اداره چې د ماشومان د حقوق په هکله کار کوي د دوی د شاخه کارون مخنیوي وکي سوچ مونږ او تاسو پر راتلونکو کې وکولای شو چې ځوانان باید د شاخه کارونو خلق نوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شاخه کارون څخه مخنیوي شوي.
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای شي چې پر ماشومانو د شاخه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې لپاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي. او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی دی، فقط تصویب پاتې دی. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي. او همدارنګه د مونږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولای شي چې ماشومان د شاخه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شاخه کارون باندې وګماري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. د په داسې حال کې چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیایمه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده. او همداسې هغه حد اقل سن کار په دې په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او پخوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و او د ماشومان په حق له چون ډیر بین المللي قوانین امضا کړی ده او ملي قوانین هم شته دي. نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومانو سره سروکار لري ډیر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحی مشورې هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږي شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږي شبکه وایي په هیواد کې د 90% بیسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړي شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډیره ځایه په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګر میرمنې لستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه او په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي، د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یوه اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه خش
دا مرض می د وینه می کایوله ټوخی ادم دا بغلونه می درد لري زړه می ډاکتای بس دا د زړه می شي نه اخی دوه نه و ټوخی جام چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او سغه خوره کسه راڅګي ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړې وایي ناروغي دومره په تنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چېږدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله ځان بوله، دا بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفر سره وه، هغې همدا مرض لرلو، زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخېدم، سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوو. د موږ هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول د ما د کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم. زه دلته راوستم، اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه وو ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، هغې نه وروسته ماشومان ته خواړه ورکول کیږي. که چې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې په مخ راغی هغه خوري او خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي، د دوی مقاومت ښکته کیږي. چې مقاومت ښکته شو، د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېرې کورنۍ دا دي چې دوی ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي، د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي، دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي، دکې یا ناغږي منځته راشي، د دې سبب کیږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته یا هغه صحي مرکز ته. که چیرې یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل هم په نظر کې ونیسي او د نورو کورنۍ افضل هم باید په نظر کې ونیسي. او که چیرې دی د بل مریض پالنه کوي، د هغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډېر باید پام وي چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید دې انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډېر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، دا مرض مری دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته واچول شي. او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي، کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک، که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، د ټوخي سره دا میکروب ډېر خواره کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز واقعیت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنې دا واقعیت پخوا هم موجود و، ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا واقعیت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 10,000 د توبرکلوز مریضان درلودل، چې په هغې کې تقریبا 20% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوي په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي، چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي، دا ټول د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی. یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس لیخې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروبې د دوا په مقابل کې مخام شوی نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې د مقاوم توبرکلوز دی د مقاوم توبرکلوز تدابیر لکه دوامدار ده دواګانې ډیره قیمتي ده دلته دوا مفت ده د ناروغان لپاره خو کوست تدابیر تقریبا 3 میاشتې ده تقریبا د 300 نه زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوا یې لاندې دي په حساس توبرکلوز کې مېرمنې د 15% شاوخوا کې د سرونه او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي یعنی کدرې سو ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو په دې کې تقریبا 190 کسان د خزینه ناروغان تشکیلوي
ډاکټر منګل د سل ناروغي په اړه د پوهاوی خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوی په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای مامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغي په باره کې لازم معلومات سپارښتنې او لارښوونې کوي
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځانته څانګه لري کله چې ناروغ تشخیص کیږي د دې لپاره د دې کورنۍ لپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو هغه دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي نو موږ یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع بورد چې په هغه کې مولای صاحبان هم راسره دي حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبان ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي د مولای صاحبان تبلیغات ډېر موثر دي او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي
نو اوریدونکو کاچری یو مور په توبرکلوز اخته کیږي نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته د ناروغي سرایت وکړي نو کورنۍ ته خای چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي په وخت او زمانه ډاکټر ته بوزي او تداوی ته دوام ورکړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ